د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو تبیا ہم خراغ لئی نن جمعہ د 2019 کال د جون میاشه و مده چې د خبرګول میاشه ل اول سم سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د سهار 8:30 په کابل کې د سهار 8 او دلته په واشنگتن کې د زیارت یا پنځشنبه د ماخوستن 11:30 بجې دي. زه فواد لامیم او په دې درې ساعته سره نه خبرونې په روسي برخه کې ساسو قربې يم. لمړی هم سره ټکی هندوی د هغه هیواد وزیر اعظم نریندرا مودی به د شانګهای د همکاري کانفرنس په وخت د خپل پاکستانی سیال عمران خان سره ځانګړې ملاقات هونه کړې. د هند او پاکستان تعلقات خړپړ پاتې دي او د مشرانو ترمنځ یې فاصله زیاته شوې ده. د امریکا او روس ترمنځ د وسلو د کنټرول د دوه پاتې شویو لوزنامو آینده نامعلومه ښکاري. د روس صدر ولادیمیر پوتین وایي حاضر دی چې د ایټمي وسلو د کنټرول له پیمانه ووځي. او د نړۍ تر ټولو ستر اقتصاد امریکا ته د آی ایم ایف تازه خبرداری. نړیواله مالیاتي اداره وایي که په نړیواله کچه د امریکا تجارتي جګړې دوام پیدا کړي په خپله د دې ملک معیشت ته به هم تاوان ورسیږي. اوس هم بشپړ خبرونه. د هند بهرنیو چارو د وزارت بیان راجیو کومار وایي چې د شانګهای همکاري په کانفرنس کې د وزیر اعظم مودی او د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان ملاقات نه کیږي. راتلونکي اونۍ به په بشکیک کې یوه سیمه ییزه غونډه جوړه شي چې پکې د دې سازمان د غړو هیوادونو مشران او نورې نړیوالې څېرې برخه اخلي. دا غونډه چې د جون په 2014 نیټه ترسره کیږي عمران خان او نریندر مودی هم پکې ګډون کوي، لیکن د هند بهرنیو چارو وزارت له عمران خان سره د نریندر مودی د ملاقات امکان رد کړی دی. د هند او د پاکستان ترمنځ خبرو بهیر په 2018 کې د پټانکوټ د بریج نو وروسته په ټاپه درېدلی دی. د کرکټ د نړیوال کپ په سیالیو کې به نن د جمعې په ورځ د انګلند په بریسټول ښار کې د پاکستان ټیم د سریلانکا ټیم سره مقابله وکړي. د پاکستان کرکټ ټیم په نړیواله کچه داسې لوبه کوي چې پیشبیني یې سخته ده، مګر تر اوسه یې په هیڅ ورلد کپ کې سریلانکا ته لوبه نه ده بایللې. د سریلانکا د ټیم کپتان هم وایي چې د پاکستان ټیم لوبې د پیشبیني نه دي. د روس صدر ولادیمیر پوتین وایي چې که امریکا د نیو سټارټ په نامه د وسلو د کنټرول لوزنامه نوي کول نه غواړي، نو روس هم آماده دی چې د لدی لوزنامې څخه پر شا شي. صدر پوتین چې د پنځشنبه یا زیارت په ورځ د سنټ د سنټ پیټرزبورګ په نړیوال اقتصادي فورم کې خبرې کولې، وویل چې د روس سیستمونه کولی شي د یوې اوږدې مودې دپاره د هغه ملک امنیت تضمین کړي، او که امریکا د نیو سټارټ لوزنامې نوي کول نه غواړي نو روس ته یې پروا نه شته. د امریکا او روس ترمنځ ایټمي وسلو د کنټرول لوزنامه په 2021 کال کې ختمیږي. د چین صدر شی جن پینګ په یو درې ورځنی رسمي سفر روس ته تللی دی. د چین صدر په دې خاطر روس ته سفر کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري او له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپل نږدې دوستي جوته کړي. په داسې حال کې چې له امریکا سره اړیکې خړې شوې دي، هغه د دې سفر په سر کې وویل پوتین یو ډیر نږدې ملګری او همکار پاتې شوی دی. نړیوالې مالیاتي ادارې یا آی ایم ایف خبرداری ورکړی چې مخ په زیاتېدونکو تجارتي جګړو او یا په ناڅاپي ډول د نړۍ د مالي بازارونو د ماتېدو له امله ښایي د امریکا اقتصاد کمزورې شي. آی ایم ایف د امریکا د معیشت ارزونې کلنۍ رپورټ خپور کړی او هغه کې ویلي چې د امریکا اقتصادي وده سږ کال 2.6% وه، حال دا چې په اپریل میاشت کې 2.3% اټکل شوې وه. د دې فیصدۍ د زیاتېدو سره سره آی ایم ایف دا هم وایي چې د امریکا د تجارتي جګړو له امله سرمایه کارانو ته اندېښنې پیدا شوې دي. افریقایي اتحاد یا افریکن یونین وایي تر هغو پورې چې په سوډان کې د پوځي حکومت پر ځای ملکي حکومت نوي راغلي، د له هغه هېواد سره به یې هر ډول راکړه ورکړه ځنډېدلې پاتې وي. دا ټکی د پنځشنبه یا زیارت په ورځ د افریکن یونین د سولې او امنیت شورا اعلان کړ. په ورته وخت کې په سوډان کې د احتجاج کوونکو مشرانو د خپل ملک د سیاسي راتلونکي په هکله له پوځ سره د خبرو پیشنهاد رد کړی دی. په سوډان کې پوځ پر عمر البشیر کودتا وکړه، خو احتجاج کوونکي اوس وایي چې پوځ د حکومت بیرته ملکی سیاستوالو ته تسلیم کړي. او وروستی خبر دا چې برطانوي باکسر عامر خان وایي هغه په خپلې دې فیصلې چې په سعودي عرب کې به د سوک وهنې سیالي کوي نه دی پښیمانه، که څه هم په هغه ملک کې د بشري حقونو د تختې له امله اندېښنې راپارېدلې دي. ټاکل شوې ده چې عامر خان د جولای پر 12 نیټه د سعودي عرب په جده ښار کې له هندي باکسر نیرج ګویات سره مقابله وکړي. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال تنظیم په سعودي عرب کې د بشري حقونو حال زړه بوګنوونکی بللی او له عامر خان یې غوښتي چې د هغه ملک د بشري حقونو حالات له نظره ونه غورځوي. خو خان وایي چې څو ځله تر اوسه د کعبې زیارت ته تللی او وروستی ځل یې لیدلی چې په سعودي عرب کې حالات نسبتا ښه شوي دي. د خبرونو پای.
د وایس آف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دیم خرغلی دا وی وی دیوا ریډیو دا ز فواد لامی ما او تاسو د دیوا ریډیو څارنه درې ساعت خبرونه ورسته خبری برخوري. اوس هم راځو بشپړو ریپورتونو ته او په سر کې هم د پاکستان پاکلی او ریپورت. د پاکستان د بلوچستان صوبې په مختلفو علاقو او سیمو کې په تیرو څو ورځو کې د پی ټی ایم یا پښتون تحفظ موومنټ په ملاتړ پراخې مظاهرې شوې دي او دا چې دغه مظاهرې د څه دپاره کیږي او روسي حالات یې څه دي په دې هکله د پاکستان پر وخت بیګا ماخوستن زموږ همکار بختور شاه صاحب له خبریال سره مو حافظ شیرانی سره خبرې کړې دي او د غنې حال پوښتلی دی او اوله پوښتنه یې دا ضد تی نه کړې ده چې دغه مظاهرې په کوم ځای کې شوې دي او د احتجاج کوونکو غوښتنه څه دي. نو حافظ شیرانی په ځواب کې داسې وویل
دا چې دا چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ته نظارت لاندې د بلوچستان په پښتني سیمو کې د احتجاجي غونډو یو سلسله دا وخت دوام لري او دا د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په غوښتنه باندې دا احتجاجي غونډې دوام لري. د بلوچستان په پښتني سیمو کې په پښین کلاسی فلا کې او د کلاسی فلا یو سیمه د رود ملازی هغه ځای کې لغه سره په مساخیل کی او رجوع کی احتجاجی غونډه په جن ځان کې د ورځې د احتجاجی غونډې سره وی وخت بدل وو خو احتجاجی غونډې د منظور پښتون په غوښتنه باندې دوام لري او احتجاج کوونکي او هغه ته وینا کوونکي چې کوم مشرانو هغه د شمالي وزیرستان د خل کمر د پیشي غندنه وکړه او د آزاد کمیشن غوښتنه وکړه چې د دې پیشي د پلټونو لپاره د یو آزاد کمیشن جوړ شي او ورسره د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشتابه د گرفتاری او د فعالینو د گرفتاری چې کوم نیول شوی دی دا وخت د پاکستان په مختلفو جیلونو کې دي د هغې د ژر تر ژره د راخلاصولو غوښتنه کوي.
حفیظ الله صاحب وخت په وخت باندې د داسې رپورټونه هم راځي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په پورم نه احتجاجي مظاهرو باندې د پولیس یا امنیتي چارواکو لخوا تشدد کیږي. داسې کومه بده پیښه خو مخې ته نه راغلي
کوم یاد ځاینه چې ما یاد کړل په دغه کې چې کوم احتجاجي نسوي دي هغه باندې څه داسې تشدد یا د پولیسو لخوا یا د نور امنیتي ځواکونو لخوا نه دی تر اوسه پورې ریکارډ شوی نه ریپورټ شوی دی. البته داسې په مخ کې چې کوم احتجاجي نسوي دي په هغوی کې گرفتاری هم شوی دي چې هغه په ماضي کې تیر وخت کې شوی دي او د احتجاج کوونکو په خلاف دلته پرچی یا اف آی آر هم درج کړل شوی دي. دا په بلوچستان کې د سلو نه زیات اف آی آر د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعال او د مشرانو په خلاف درج شوی دي.
ډیره مننه شرانی صاحب ستاسو چې موږ ته موږ تفصیلات راکړل. ډیره مننه.
او سم د امریکا په لور د نړۍ تر ټولو ستر اقتصادیان امریکا ته د IMF لخوا تازه خبرداري ورکړل شوې ده. نړیواله مالیاتی اداره وایي که په نړیواله کچه د امریکا تجارتي جګړې دوام پیدا کړي، په خپله د دې ملک معیشت ته به هم تاوان ورسیږي. په دې هکله نور جزئیات زموږ همکار نصیر کاکړ په دې رپورټ کې تاسو وړاندې کوي.
نړیوالی مالیاتی ادارې یا IMF امریکا ته خبرداري ورکړې چې د تجارت جنگ زیاتولو یا د نړۍ په مالی مارکیټونو کې د ناڅاپي اقتصادي کشتوالي څخه به د امریکا اقتصاد ته زیان ورسیږي. د امریکا د اقتصاد په کلنۍ څېړنه کې IMF ویلي سش کال د پرمختګ شره 2.6% وه چې د اپریل په میاشته کې د اټکل سوي 2.3% څخه ډېره زیاته ده. خو رپورټ دا هم وایي د امریکا د تجارتي جګړو پر سر د پانګوالو له اندېښنو څخه د هیواد اقتصاد شایي په چټکه سره زیانمن سي، او وایي چې له دې څخه نړیوال مالي شرایط ډېر خرابېدلی سي. IMF د صدر ډونالډ ټرمپ په انتظامیه نیوکې کړې دي چې د نړیوال تجارتي اړیکو د بیا جوړولو په هڅو کې زیات ټیکسونه لګوي، او ویلې دي چې له چین سره تجارتي شخړه هوارول په ځانګړې توګه ډیره مهمه ده. رپورټ وایي د امریکا اقتصاد په کال 2008 کې شروع شوي اقتصادي ستونزو څخه راوتلی دی، خو په میلیونونو امریکایان د دې له ګټو څخه بې برخه پاتې سوي دي. رپورټ وایي کورنۍ آمدن د تیرې پیړۍ په پای کې لږ، یعنی 2.2% ختلی، خو د امریکا اقتصاد هم په دغه موده کې په سړي سر 30% زیات شوی دی. رپورټ زیاتوي د 40% غریبو کورنیو مجموعي دولت چې په 1993 کې څومره وو تر هغه راکم شوی دی. رپورټ کې د صدر ټرمپ په انتظامیه ژغ سوی چې څوکه اقتصادي وضع دې لرې کړي، د حکومتي او کارپوریټ سیکټر پورونه دې ختم کړي او نابرابري ته دې پام وکړي. د چهارشنبې په ورځ IMF خبرداری ورکړی و چې د امریکا او چین تجارتي شخړه شایي چې راتلونکي کال د نړیوال اقتصادي پرمختګ مخه ونیسي. د IMF مشرې کریستین لګاردی ویلي د صدر ټرمپ له دې ګواښنې څخه چې وایي له چین سره به په ټوله تجارت ټیکسونه لګوي، د نړۍ مجموعي کورنۍ تولید د 1% یو نیمایي شایي راکم کړي. هغې وویل چې له دې څخه به د 415 ارب ډالرو تاوان وسي چې د جنوبي افریقا له اقتصادي کچې څخه هم زیات دی. مېرمن لګاردی د شلو اقتصادي هیوادونو لپاره په یو بریفینګ کې ویلي چې دا به وځان ته زیان رسول وي، او باید چې د وروستیو تجارتي بندیزونو په لرې کولو سره مخه ونیول سي او په راتلونکي کې داسې بندیزونه ونه لګول سي. دا خبرداری په داسې حال کې راغلی چې د پرمختلونکو شلو هیوادونو یا G20 د مالیې وزیران او د مرکزي بانکونو چارواکو دې میاشته په جاپان کې د غونډې تیاری نیولی دی. دغه غونډه به له هغه څو اونۍ وروسته وي چې د امریکا او چین خبرې ناکامه سوې او یو پر بل یې د کولونو د ماتولو تورونه لګولي او د سزا په توګه یې د ټیکسونو د لګولو د بل پړاو اختارونه کړي دي. بل پلو د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي په جاپان کې د شلو هیوادونو یا G20 له غونډې وروسته پر چین د نورو ټیکسونو د لګولو یا نه لګولو په اړه به پریکړه کوي. د پنجشنبې په ورځ په شمالي فرانس کې صدر ټرمپ خبریالانو سره په خبرو کې ګواښ وکړ چې د چین د 300 ارب ډالرو مالیت په سامانونو به ټیکس لګوي. هغه وویل په جاپان کې د سرمشریزې غونډې په مهال به د چین له صدر شي جینپینګ سره لیده کاته کوي او ګوري به چې څه کیږي.
د امریکا او روس ترمنځ د وسلو د کنټرول د دوه پاتې شویو لوزنامو آینده نامعلومه ښکاري. د روس صدر ولادیمیر پوتین وایي هغه حاضر دی چې د ایټمی وسلو د کنټرول له پیمانه ووځي. نور تفصیل له محمد عالمگیر نه په دې رپورټ کې واوري.
په خپل خارجه تګلاره خبرو کې د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي روس د وسلو زغل مخنیوي په خاطر د امریکا او روس ترمنځ شوی سټارټ لوزنامې نه وتلو ته یا د دې شنډولو ته تیار ده. نن په سینټ پیټرسبرګ ماسکو کې د نړیوال اقتصادي غونډې په مهال د روس صدر د امریکني صدر ډونالډ ټرمپ دا بیان هم رد کړ چې ګنی روس د وینزویلا نه خپل فوجیان وباسلو ته تیار شوی. صدر پوتین په دې اړه خپل بیان کې ویلي روسي عسکر وینزویلا له تخنیکی مرسته ورکوي او فوجیان یې دخل تا، یعنی وینزویلا کې خپل دفاعي مقاصد پوره کولو په خاطر راجم دي. صدر پوتین ویل مونږ وینزویلا کې فوزی اډې جوړولو اراده نه لرو، خالی مقصد مو د خپل مشینري حفاظت کول دي. سره ټرمپ ته رواني اونې په سر کې په ټویټر باندې ویلیو چې روس د وینزویلا څخه خپل کسان بهر کړی دي. په تیر مارچ کې امریکني صدر په روس د وینزویلا څخه د وتلو غږ هم کړو کله چې روس دغلته اضافه سل عسکر ورواستول. په وینزویلا کې د حزب اختلاف سیاسي جماعتونو مشر هوان گوویدو ځان د وینزویلا صدر ګڼي او د سره د نړۍ 50 هیوادونو حمایت هم حاصل لې. بل لوري ته واک لا تر اوسه صدر نیکولس مادورو ځان سره ساتلې د چا پر شا چې روس او چین لاس دی. د برتانیې په حواله سره خبرو کې د روس صدر ویل تیر کال انګلینډ کې روسی جاسوس لا د زهر ورکولو شخړې نه بهر راوتل پکار دي او پکار ده چې د ماسکو او د لندن تعلق مخ په وړاندې لاړ شي. په کال 2013 مارچ میاشت کې سرګی سکریپل نومي روسی جاسوس او د ده لور ته د زهر ورکته کولو پر سر د برتانیې او روس تعلقاتو د کړکېچ سربخ شوي وو. په روس د نورو هیوادونو انتخاباتو کې د لاسوهنې تور هم دی. روس دا ټول تورونه ردوي خو بیا هم غربي نړۍ په یادو پیښو روس باندې بندیزونه لګولي دي او دواړو غاړو د یو بل سفارتکار شړلي هم دي. د روس او غربي نړۍ ترمنځ په تعلقاتو کې تاوتریخوالی معمول جوړ شوی او صدر پوتین دا بیانونه په داسې وخت کې ورکړي چې د یوکرین او شام پر سر د روس غربي نړۍ سره تعلقات ښه نه یادېږي. د امریکا او روس ترمنځ د وسلو غل ختمولو یا کابو کې ساتلو په خاطر سٹارټ لوز نامه کال 2010 کې شو او کال 2021 کې د دې مودا په ختمېدو ده. صدر پوتین وایي واشنگټن د دې لوز نامې د غزولو لپاره سنجیده نه ښکاري. صدر زیاتوي روس د خپل دفاع صلاحیت لري او موږ د دې لوزنامې غزولو ته اړتیا هم نه لرو. صدر پوتین ویل کو بل څوک د دې لوزنامې په غزولو کې دلچسپي نه لري نو موږ هم ورته لیواله نه یو. په کال 2010 کې د امریکا او روس ترمنځ چک ریپبلک سرخار پراګ کې سٹارټ لوزنامه لاسلیک شوی و. صدر پوتین وایي په کال 2021 کې به ټولې کدغنی وچتی شي او بیا به د وسلو زغل د مخنیوي یا کابو په خاطر میدان باندې سنوي. ماسکو او واشنگټن د کال 1978 لنډ گزار والا میزایل ختمولو دوانخی زلوزنامه ENF پر سر هم یو بسره اختلافات لري. د دې لوزنامه لکبله د لنډ گزار کولو او اټمی وسلې اوړلو والا ټول میزایلونه دوانه طاقتونو یعنی امریکا او روس بشپړ ختم کړي هم وو. په فروری میاشت کې امریکا د دې لوزنامه پالنه بند کړې وه او پر روس یې تور ولګاوه چې د میزایل دفاعي نظام پر ځای کولو سره روس د لوزنامه سرغړونه کړي. روس دغه تورونه رد کړي او روس ته په امریکا مقدمه هم وکړه. روس دریز لري چې واشنگټن خپل د لوزنامه څخه پر شا شوي خو واشنگټن دغه تورونه ردوي. ENF لوزنامه په امریکا او روس د ځمکه نه گزار کیدونکو هغه کروز یا بلستیک میزایل جوړولو او پیداوار باندې پابندی لګوي کم چې د 1500 نه واخله تر 15000 کیلومتر پورې هدف پنهخه کولی شي. صدر پوتین وایي صدر ډونالد ترامپ سره روسي ټلیفوني تماس نه د تمه پیدا شوه چې سپرمختګ به وشي خو کوټلې ګامونه لا تر اوسه پورې نه دی پورته شوی. روسي صدر ولادمیر پوتین دا وړاندیز هم لري چې اټمي وسله لرونکي هیوادونه دي په دې باب خبرو کې کینی خو چین د دې خبرې مخالفت کوي.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
مدوات په وخت کې زموږ همکار مختار خلیل سید دا ځل په فارن افیرز رسنۍ کې د روهینګیانو په اړه یو مضمون ته کتنه کړې.
د برما د راکین صوبې پر روهینګیا مسلمانانو د برمی فوج د ظلمونو خبرونه اگر که په نړیوالو مطبوعاتو کې نن سبا کم راځي خو دا مسله د خپل سنگینوالي په حواله نن هم موجود ده او د سیمې امن ته لویه خطره پیښه کړې ده. د روهینګیا مسلمانانو د سپیرو ورځو په باب له د امریکې په فارن افیرز نومي میګزین کې د نامتو زنانه لیکوالي میناکشي ګنګولي او د نامتو صحافي براډ ایډمز یو شریک تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د روهینګیا مسلمانانو خپل وطن ته د واپس کېدو لا هیڅ امکان په نظر نه راځي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې روهینګیا مسلمانانو په برما کې یو لوی عمر د ظلمونو او د سختو لاندې تیر کو. د تاریخ په تازه دور کې داسې ظلمونه چرته هم ندي شوی لکه څومره چې د کال 2019 په اگست کې د برما فوج پر روهینګیا مسلمانانو کړی دی. د دې ظلمونو د لاسه دوس پیګمولا راغلي روهینګیا مسلمانان اخر مجبور شول او د کال 2019 په 25 اگست د برما په قطبی غربي صوبه راکین کې د فوج او د پولیس په چوکو حمله وکړي. معلومه دی چې راکین صوبه کې روهینګیا مسلمانان آباد دي. د برما فوج دا حمله بانه کې په زرګونو تشلاسی روهینګیا مسلمانان په بیدردای سره قتل کړل او د سهونو روهینګیا مسلمانانو خزو او جنکو عزتونه واخیستل. د دې ظلم د لاسه 10,000 روهینګیا مسلمانان گاونډي اسلامي ملک بنگلاديش ته په مهاجرت مجبور شول. مضمون لیکي چې د برما فوج د مسلمانانو دا قتل عام د برما د بود مت مذهب د قام پرستو د دې زوړ خوب د رښتیا کولو د پاره وکړو چې روهینګیا مسلمانان به یو ورځ د ملک نه وباسي. د 10,000 روهینګیا مسلمانانو مهاجرو بنگلاديش ته پر رسیدو بنگلاديش کې د روهینګیا مسلمانانو کل شمیر اوس 2,00,000 ته رسیدلی دی. نن ورځ برما کې دومره روهینګیا مسلمانان پاتې نه دي څومره چې مهاجر شوي دي. بنگلاديش او د انساني خواخوږی تنظیمونه د مهاجرو د امروزه اجتونو د پوره کولو پوره پوره کوششونه کوي خو بلخوا برما د داسې اقداماتو اخیستو نه انکار کړی دی چې د هغو تر مخې روهینګیا مهاجر مسلمانان برما کې راکین صوبې ته خپلو کورونو ته پتلو ډاډه شي. د دنیا پام هم د روهینګیا مسلمانانو د مشکلاتو په لوري کم شوی دی. هر کله چې راکین کې د پاتې روهینګیا مسلمانانو ژوند د برما د فوج د لاسه په تناره دی. فارن افیرز میگزین خپل مضمون کې زیاتوي چې د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل د برما د فوج خلاف د اقدام کولو نیت کړی و خو روس او چین د سلامتی کونسل په دې کوششونو کې خنډ شول او دا ناکام کړل. خو بلخوا امریکا او د سلامتی کونسل نور غړي ملکونه هم د انصاف د یقیني کولو د پاره زړه پورې منډه نه وهي. مضمون لیکي چې روهینګیا مسلمانان د کال 1990 وخت په وخت د برما د فوج د ظلمونو د لاسه بنگلاديش ته تختی. د بنگلاديش حکومت په مختلفو موقعو روهینګیا مسلمانان په زور د خپل ملک نه واپس کړی دي. خو په کال 2019 کې چې د مهاجرو کم بهیر په بنگلاديش ورمات شو دی د بنگلاديش د حکومت نه وار پار خطا کو او د بنگلاديش حکومت د روهینګیا مسلمانانو د واپس دیکه کولو طاقت اون لرلو. د بنگلاديش د حکومت اپوټا د بنگلاديش عوام د روهینګیا مسلمانانو لاسګرنې ته راپاسېدل. دی د بنگلاديش حکومت د روهینګیا د مخالفت کولو د خپلې پالیسۍ په بدلولو مجبور کو او د بنگلاديش وزیر اعظم شیخ حسینا واجد غمزپلو روهینګیا مسلمانانو لا د خوراک او د نور ضروري سامان ورکولو اعلانونه وکړل. خو کال پس شیخ حسینه د خپل لوز نه منکر شوه او اعلان یې وکړ چې بنگلاديش روهینګیا مسلمانان مستقل تور نشي اخیستی. د شیخ حسینا واجد دی بیان نه پس د بنگلاديش ځمکه هم په روهینګیا مسلمانانو راټوله شوه. مضمون لیکي چې بنگلاديش اوس دا خبره نیولې ده چې د روهینګیا مسلمانانو د کرمو او آرولو ایک یو لار دا ده چې لږ تر لږه 1,00,000 روهینګیا مسلمانان د خلیجی بنگال په باسن چار نومي جزیره کې آباد کړی شي. میناکشی گنگولی او براد ایڈمز فارن افیرز میگزین کی د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې د روهینګیا مسلمانانو واپس برما ته د تلو امکان لا په نظر نه راځي ځکه چې روهینګیا مسلمانان د برما په واکدارانو او خصوصا د برما په فوج اعتبار نه کوي. د روهینګیا مسلمانانو د کرمو سمولو دپاره بین الاقوامي برادرۍ بشپړه اقدامات نه دي کړي. امریکې، کینیډي او یورپی یونین د برما د فوج په ځینو جرنیلانو بندیزونه لګولی دي خو دې هم څه نتیجې نه دي رابرسیره کړي. ملایشیا او انډونیشیا د نورو ملکونو په کورنو معاملو کې د ګوتو نه وهلو د خپلې زړې پالیسۍ برعکس اوس په برما غږ کړی دی چې د روهینګیا مسلمانانو په لوري خپل سلوک بدل کړي.
او په اخر کې هم د کرکټ حالات. د کرکټ د نړیوال کپ په سیالیو کې به نن د جمعې په ورځ د انګلند په بریسټول ښار کې د پاکستان ټیم د سریلانکا ټیم سره مقابله وکړي. د سریلانکا د ټیم کپتان هم وایي چې د پاکستان ټیم لوبې ته پیشبینی کول سخت دی. نور حالات له نوشیروان قلندر واوري.
په نړیوال کرکټ کپ کې د جون په دریمه نیټه پاکستان د انګلند کرکټ لوبډلې ته په 14 رنزونو سره د ماتې ورکولو وروسته نن د سویلي ایشیا د سیمې د یو بل خټیم سریلانکا په ضد خپل دریم میچ لوبوي. سریلانکا تر اوسه په روان ورلد کپ کې دوه میچونه کړي دي او دواړه یې ګټلې دي. د افغانستان او نیوزیلند سره دغه میچونه شوي او بریا یې پکې ترلاسه کړې وه. په دې وجه د کرکټ سیډونکو وایي چې سریلانکا دا وخت د ورلد کپ د میچونو لپاره په خفام کې ده. بل پلوتا پاکستان هم تر اوسه دوه میچونه کړي دي. اولنی میچ کې یې د ویسټ انډیز د لوبډلې نه ډېر بد شکست خوړلی و او په دغه اولنی میچ کې په وو وکټو سره ماتې خوړلې و. خو د انګلینډ خلاف یې د جون په دریمه نیټه بیا ډېر ښه لوبه وکړه او د انګلیش ټیم ته د رنزونو یو ګران هدف ورکړی و او په 14 رنزونو پاکستان د یوې دلچسپې مقابلې وروسته دغه میچ ګټلی و چې ورسره د پاکستان د کرکټ لوبډلې مورال هم دا وخت ډېر لوړ ښکاري. د کرکټ ماهرین وایي چې نن د سریلانکا او پاکستان ترمنځ د کرکټ میچ په داسې حال کې کیږي چې دواړه ټیمونه لوړ مورال لري. خو که د ورلد کپ تاریخ ته په یو نظر وکتل شي نو د دواړو ترمنځ چې تر اوسه کم میچونه شوي دي نو هغه پاکستان ګټلی دي. د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د ورلد کپ ټول وو میچونه شوي او وو واڼه هم پاکستان ګټلی دي. د سیډونکو په نظر چې د انګلینډ ټیم ته په خپل کورنی ګراوند باندې د ماتې ورکولو وروسته دا وخت د سریلانکا په مقابله کې د پاکستان د لوبغاړو مورال لوړ دی. د دې تر څنګ یو بل اهم خبر دا هم ده چې د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی د کرکټ د نړیوال جام په سیالو کې د انګلینډ په ضد د پاکستاني لوبډلې لخوا په ټاکل شوي وخت کې د خپلو اوورونو په نه خلاصولو د پاکستان لوبډلې کپتان سرفراز احمد او نور لوبغاړي جرمانه کړي دي. د آی سی سی د اعلامیې له مخې د انګلینډ په ضد لوبه کې چې د خپلو 500 اوورونو خلاصولو لپاره پاکستان ته کوم وخت ورکړل شوی و پاکستاني لوبډلې هغې کې یو اوور شاته پاتې شوی و چې له دې عمله د لوبډلې مشر سرفراز شل او نور ټول لوبغاړي 10% جرمانه کړل شوي دي. د کرکټ د نړیوال شورا د قوانینو له مخې د سیالو په محل په ټاکلي وخت کې د اوورونو سرته په نه رسولو دوه قسمه سزاګانې ورکړل کیږي. کچره په یو ورځنۍ سیالۍ کې یو لوبډله د خپل ټاکلي وخت نه یو یا دوه ور شاته وي نو دا معلومی جرم ګڼل کیږي او د سزا په توګه پرې د لوبډلې کپتان یا ټول ټیم جرمانه کولی شي او یا هم ورته یوازې خبرداري ورکول کیږي. کچره لدی وروسته هم د دغه لوبډلې نه داسې جرم وشي نو بیا د لوبډلې په کپتان د آی سی سی لخوا د یوې سیالۍ بندیز لګول کیږي. خو د سزا د دویم درجې له مخې کچره یو لوبډله د ټاکلي وخت نه درې یا له دې زیات اوورونه وروسته پاتې شي نو دا سخت سرغړونه ګڼل کیږي او په دغه صورت کې په لوبډله د جرمانې لګول کېدو تر څنګ کپتان باندې د دوو سیالو بندیز هم لګول کېدی شي.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
کو زمونږ د سهار د غدری ساته خبرونه پام دی پایتر سیږي په څو شیبو کې به پام دی چپو باندې د مشال رادیو خبرونه پیل شي. زفواد لامی او د خبرونه پروډوسر نوشیروان قلندل تاسو ته اجازه غواړو. خو ورځ ولرئ.